وړاندې کارونه شروع شوي وي، هغو کارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو موږ هم نه پوهېږو، موږ بار بار د ولایتي ادارې نه د همدې پروژو په اړوند پوښتنې کړې دي، ورسره ناستې مو کړې دي چې ولې د پروژو چارې پر مخ نه ځي، بندې پروژې ولې نه خلاصېږي، او نورې ولې موږ اقتصادي پروژې نه لرو. ځکه موږ چې له میډیا نه ګورو د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هره شپه ډېرې ښې پروژې افتتاح کېږي، پرانستل کېږي، خو له بده مرغه پکتیا کې تر اوسه نشته. موږ هیله دغه ده چې ولایتي اداره خپل چارې چټکی کی او همدارنګ په مرکزی حکومت فشار اوړي ترڅو پکتیا ته اقتصادي پروژې ورکړي، او د پکتیا خلک له ډېر ستوندو سره مخامخ دي، او ډیری ځوانان بیکاره دي. که چیرې موږ پروژې ونه لرو دغه حالت به نور هم خراب شي، او د ولس او د خلکو ترمنځ دغه کوم اعتماد چې موجود و هغه هم صفر ته تقرب نو.
ډیره مننه پیوند صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی. په لنډو راته ووایي څومره پروژې په تېر کال کې تاسو لیدلې دي، یا پرانیستو ته ورغلي، یا پلي شوي دي، یا یې تېرو کلونو پروژې په څه کوم وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه. فکر کوم دوستانو همدا پوښتنې ته جواب مو پسل ورکړو. په تېرو دیارلسو میاشتو کې یوه اقتصادي پروژه هم چې هغه د پکتیاوالو په ژوند کې دي مثبت یا حد اقل لږ هم داسې تاثیر ولري، داسې پروژه نه ده ترسره شوې، نه د بنسټ ډبره ایښودل شوې، نه پرانیستل شوې ده. موږ لکه څنګه چې حدي صاحب ویلې، په تېرو کلونو کې ځینې پروژې لرلې، ځینو دپاره پیسې منظوري شوې وې، کار هم تقریبا په شروع کېدو په حال کې و، خو د نوي حکومت په راتګ باندې دغه پروژې هم بندې شولې، دا هم نه دي شوې. بل خبره دا وه چې موږ ځینې نورې پروژې مثلا د زرمت گردیز ترمنځ سرک و او ځینې نورې لویې لارې چې د جاجاریب او د جانیخیلو سرکونو، دغه سرکونه هم تقریبا اوس موږ څومره معلومات لرو، د تېرو درو کلونو راسې پیسې او سروې او هر شی خلاصې وي دي. اوس د بدبختانه د موږ ټولو پروژې سیاسي شوې دي، دا هم د ځینې سیاسي کړیو له امله دا ځینې پروژې چې دي اوس کارونه ځنډېږي. ولایتي اداره کې دومره توان نشته چې دغه سیاسینو ته جواب ورکړي او دغه کار شروع کړي، نو ټول شیان په مصلحتونو باندې روان دي. بل موږ تیری پروژې لرلې، زړې پروژې چې مهدي صاحب ښه مثال ورکړ دي، گردیز پټان عمومي لاره سرک دا، او مثلا ځینې نورې پروژې دي چې دا ډېرې جوړې شوې او د کابل گردیز سرک دا اوس د خرابېدو په حال کې ده، د ړنګېدو په حال کې دي، او تقریبا د پټان سرک بیخي بد وضعیت کې قرار لري. نو یو خو داسې نوې پروژې رانغللې د هغه پروژې چې تقریبا کارونه یو څه مخته تللي وو د هغو کار شروع نه شو، درېیم داسې زړې پروژې شوې هغو نه ساتنه ونهسوله، دا ونه ساتل شولې. نو موږ په تېرو دیارلسو میاشتو کې دلته د یوې پروژې هغسې پروژې چې اقتصادي پروژې وي حد اقل پکتیا دپاره په ګټه وي، هغسې پروژې نه ترسره شوې. یوازې وخت په غونډو باندې تېر شوی ده، یوازې وخت په خبرو تېر شوی، یوازې وخت په وعدو تېر شوی ده، او یوازې وخت په پلانونو باندې تېر شوی ده. نو دا دې نه بل یو شی موږ نه دي لیدلی. دې نه علاوه
ډیره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو سلام می ومنئ. داود تپان یم. د نن ورځ د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند د بحث دریمه برخه ده. د بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او دولتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان احدی، مدني فعال سید جمال الدین اسب خیل، خپلواک ژورنالیست او شنونکی سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکی اکمل مسعود دی. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. احدی صاحب، د یو قومي مشر په حیث ستاسی غوښتنې څه دي د مرکزی حکومت نه؟ زموږ چارواکي زموږ غږاوري د ازادي راډیو له لارې، ستاسې غوښتنې باید مطرح سي، او که چېرته هغه ستاسې غوښتنو ته رسیدګي ونه سي، عکس العمل به هم څه وي؟
مننه. موږ غوښتنې د مرکزی حکومت نه دا دي چې لکه څرنګه چې پکتیاوالو په زیات بدریغه قربانۍ سره په ډېر اخلاص سره تاسو ته رایه درکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنی ارګ ته ورسوله، په ټوله نړۍ کې معمول هم داسې دی. هلته چې حکومتونه د انتخاباتو له لارې رامنځته کېږي، هلته اصل هم داسې دی، چا چې زیاته قرباني ورکړه زیات حقوق هغو ته ورکولی کېږي، ځکه چې دا پرایه ده څومره چې سړی هلې ځلې ورته وکړي. خو موږ لا بده مرغه لوی پکتیا موږ په خاص ډول چې رئیس صاحب جمهوری یا د نظام ایجاد یا د ملي وحدت حکومت منځته راتګ یوازنی برکت لوی پکتیا ولسونه، کله چې موږ دومره قرباني ورکړه د قربانۍ په مقابل کې موږ ته هغه څه راکړه نه کړل شو چې څومره موږ قرباني ورکړه. بېلګې په توګه لکه موږ وروڼو د مهمو پروژو ته اشاره وکړه چې نه به صنعتي پارک جوړ شو، نه مو مچلغو بند ته بودیجه پیدا شو، نه هغه چا چې غفلت کړی څرنولۍ ته مورې پیشو، نه مو ولایت ترانزیټ شي، نما دغه کومې لارې چې د ړنګېدو په حالات کې د دې مخنیوی وشي، نه هغه پروژې چې مونږ کاپي بودیجه ورته لرله اوس ډیټابیس شته او په آرشیف کې د هغوی چارواکو خبرې شته، تصویبونه شته دي، نه هغه پیسې مونږ ته چاره کړې، نه د پکتیا هغو کسانو نه، هغو کدرونو، ځوانو کدرونو نه چې کولی شي د نظام په چوکاټ کې کار وکړي، خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي، د افغانستان په صدقه، نه د هغوی نه وشوه، نه کدرونو نه قدر او د دوی علمیت نه استفاده وشوه. خبره راغله مصلحت ته، خبره راغله ډالو ډل بازیو ته، کډالو ډل بازیو خبره وي د پکتیا ولس خو بېدون دي نه چې دی څوک ورته لګلی وي چې دی موږ د کمپین مشر دی، هره کوڅه کې دا نارې وي چې اشرف غني نن هغه څه نه دي شوي. وړاندیز مو هم دا دی، تاسو وینئ چې نور خلق دولت ته ګواښ کوي، یعنی په پردیو حقوقو ګواښ کوي، په خپلو حقوقو نه، خپل حقوق یې ترسره شوي دي، ځای ته رسېدلي دي، غواړي چې نن نورو حقوق لاسته راوړي، لکه دا د پروژه د برېښنا. نو مونږ اوس وړاندیز دا دی چې مونږ که حوصلهوي هم دومره کافي وي، که ملي ګټو ته ژمنتیاوي هم دومره کافي وي، که د نظام ته رئیس جمهور ته احترام هم دومره کافي وي، د پکتیا د حقوقو نه مونږ ته د رئیس جمهور عزت مهم نه دی، د پکتیا د حقوقو نه مونږ ته د دې نظام تقویه مهمه نه ده. نو که چیرې په دې باندې عمل ونشي، همداسې ورځ تر بلې خلک مایوسه کیږي او امنیتي حالات خلکاره تنګیږي او خلک د مونږ غوښتنو مشروع غوښتنو ته څوک غوږ نه ایږدي، نو مونږ مخکې مه دا وویل چې مونږ به د لویې پکتیا لاره تړو، لکه د طالبانو د سقوط د تګ سره څنګه چې یو قومي جوړښتونه په ولسوالۍ په ولایت کې رامنځته شوه، مجبور یو چې بیا هغه رامنځته کړو، ځکه چې په خپله خبره سره پوه شو.
مننه مسعودی صاحب. د مچلغو د خلکو غوښتنه په ټوله کې څه ده؟
د مچلغو بند د البته د مچلغو اوسیدونکي له ولسمشر نه دا غوښتنه کوي چې دوی د مچلغو بند جوړ کړي، او لومړی خو دوی په دقیق ډول سره دا وڅېړي چې آیا د کوم ډونر چې د دې بند لپاره پیسې ورکولې، دغه پیسې وزارت ته ورکول شوي دي او که نه که ورکول شوي وي، آیا په دې پیسو باندې تجارت روان دی او که کومه بله ستونزه ده؟ او بله دا چې دوی هر وخت له ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې دغه بند چارې پیل شي ترڅو د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي.
ډېره مننه اسف خیل صاحب. مایک ستا په اختیار کې ده، ستا غوښتنه د یو مدني فعال په توګه د مرکزي حکومت ولایتي ادارې نه څه ده؟
مونږ اساسي غوښتنه دغه ده چې یو خو دغه لویې پروژې چې دي په پکتیا کې چې بندې دي، د دې کار باید ژر تر ژره پیل شي، یو مسله ده. او په دوهم قدم کې د مچلغو د بند کار چې پیسې په بانک کې موجودې دي، د دې د سیمې د خلکو غوښتنه ده چې دینې باید غور وشي، کوم بل شرکت ته ورکړل شي او چارې زر شروع شي. او درېیمه غوښتنه مو دغه ده چې دغه بند پروګرامونه چې اقتصادي مافیا وله ستونزو سره مخامخ کړي دي، د دې مافیاو باید مخه ډب شي او د پکتیا د خلکو دغه اساسي غوښتنه سر ته ورسیږي. درېیمه په څلورمه غوښتنه چې البته د ټولې پکتیا د خلکو غوښتنه ده، په دې بند باندې مونږ د یو پکتیاوال ورور چې د خانولي په نوم یادېدو ډېره زیاته قرباني ورکړله، تاسو به خبر وای چاته توپ ته وتړل شو، هغه ژوند له لاسه ورکړو، ډېر سخت په زجر سره ووژل شو. نو مونږ غوښتنه دغه ده چې دغه بند د خانولي احمدزي په نوم ونومول شي او کار د ژر ژر تر ژره پیل شي. مننه.
مننه پیوند صاحب. تاسو نظر او غوښتنه څه ده د ولایتي او مرکزي ادارې نه؟
ډیره مننه. د پسر کې د اسف خیل صاحب خبره تاییدوم، چیرې د دا بند د خانولي احمدزي په نوم باندې سي، یو خو بیرته د خلکو مړه روحیه به بیرته راژوندی سي، هغه بیرته به د خلکو سره د دې بند د ساتنې او د نورو امن منفیا پروژو د ساتنې یو فکر پیدا سي. او بل دا داسې اوس زموږ معلومات لرو خلک او کورنۍ د ډېره ناهیلي سوي دي په همدې هغه باندې، که چیرې مثلا دغه کار وسي نو د ده نوم به ژوندی وساتل شي او د ده کورنۍ او خلکو ته، د سیمې خلکو ته بیرته یو ډول یو تسکین او اطمینان حاصل شي. او بله غوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې اسف خیل صاحب هم اشاره ورته وکړله، په تیو پکتیا کې هغه لوی او مهمې پروژې مثلا مخکې نومونه واخیستل، له مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه پروژې د زر سره تر زره تطبیق کړي او کارونه دې شروع کړي، او هغه پروژې سوي دي مخکې تر سره سوي دي، د هغو د ساتنې لپاره دې ځانګړي تدابیر ونیو.
ډیره مننه له تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او له موږ سره مو د ځوان فکر په خپرونه کې برخه واخیسته.